رن اوریدن کو سلام په کابل کې اته بجې شوې په رواني اوسات کې دوه خبر رواني تاندې څنګه او درسي ساتر تل روخ ترغه مخ کې خبرونه او راپورنه ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونۍ زلزلې د مړو شمیر 360 تنو ته رسیدلی. له دې مخکې په هرات کې د طالبانو یوه سیمه ییز چارواکي ویلي وو چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې زلزله کې 160 کسان مړه شوي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ملګرو ملتونو په حواله خبر ورکړی چې د مړو شمیر 360 تنو ته رسیدلی او شاوخوا 1000 تنه نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په زلزله کې 12 کلی ویجاړ شوي او همداراز 600 تنه نور ټپیان دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې مشر موسی اشقری ویلي چې د زلزلې تلفات په زیاتېدو دي. د امریکا د جیولوجۍ د سروې ادارې د اعلان په اساس د پرونۍ زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجې و. هرات کې بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي. دای سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه ټکانونه د افغانستان پر وخت د شپې شاوخوا 11 بجې د هرات ولایت مرکز ترڅنګ په ډیرو ولسوالیو کې محسوس شوي دي. په ورته مهال ملګري ملتونه وایي چې د دغه ولایت نن ورځې د زلزلې له امله 360 تنه وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د سختې زلزلې د تلفاتو او زیانونو ارزونه روانه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د زلزلې د ټپیانو د علاج لپاره هرات ته دارو درمل او صحي تجهیزات لیږلي او د دې ولایت زنده جان ولسوالۍ ته یې 12 امبولانسونه استولي. WHO پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د دوی روغتیایي ډلې د تیارسۍ په حالت کې دي او د هرات د حوصوي روغتون له ډاکترانو سره مرسته کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شارج دافیرې رافایلا یودس بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په 100 ټنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار یوه الوتکه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونۍ سختې زلزلې له کبله لږ تر لږه 360 تنه مړه او له 600 تنو زیات نور ټپیان شوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت د برېښنا د شپږو لویو پروژو تړونونه یې لاسلیک کړي دي. د وزارت پرون پر ایک شبکې لیکلي چې د دې پروژو په تطبیق سره به له ترکمنستان څخه نوره 1000 میګاواټه برېښنا افغانستان ته وارد شي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې نویو تړونونو د لاسلیک خبر داسې مهال ورکړی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د ټولو قوانینو له ځنډېدو وروسته د تړونونو د روڼتیا په اړه هیڅ راز معلومات نشته او دا هم روښانه نه ده چې پروژې د کومو قوانینو په اساس قراردادیانو ته ورکول کیږي. او د ایران سیاسي فعال مجید توکلی د وین په خطرناک زندان کې د حبس دوره پیل کړه. د جرمني ډی پی خبري اژانس د ایراني رسنیو په حواله خبر ورکوي چې توکلی باید په دې زندان کې 15 کاله حبس تیر کړي. توکلی چې د محصلانو مشر او مشهور فعال پاتې شوی، څو ځلې پخوا له هغې ډلې د 2022 کال په وروستیو کې د ټول ایران په کچه د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و او د سږني کال په پیل کې محکمې په 15 کاله بند محکوم کړ. د بشري حقونو فعالان وایي چې د ایران ډیری فعالان او نامتو شخصیتونه د خپلو انتقادي نظریو یا فعالیتونو په خاطر د قضایه قوې لخوا په نښه شوي او په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي دي. رنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، د رواني اوسات ډیره برخه دوه خپرونو ته نڅنګ او د درسي سات ځانګړې ده، خو تر هغه مخکې څو راپورونه هم شته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونۍ زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 360 کسانو ته رسیدلی. له دې مخکې د طالبانو حکومت د زلزلې په نتیجه کې د مړو شمیر 160 تنه او د ټپیانو شمیر د 600 په شاوخوا کې ښودلی و. په عین حال کې د هرات یو سیمه ییز چارواکي ویلي چې د 138 مړي روغتون ته رسیدلي. بلخوا راپورونه وایي چې له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لړۍ پیل شوې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د سخت زلزلې له کبله د لسګونو کسانو د مړینې خبر داسې مهال ورکول کیږي چې زیانمن خلک مرستو ته سترګې په لاره دي او د زلزلې نورو ټکانونو یې خوب حرام کړی. د سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې ډیری خلک له خپلو کورونو وتلي او نورو سیمو یا ولایتونو ته کډه شوي دي. د هرات ولایت د جبرایل ولسوالۍ د خاشرود سیمې اوسیدونکي بنفشه ته هغه شیبې وریادېږي چې لومړی زلزله وشوه. بنفشه ازادۍ راډیو ته د هغې شیبې د سترګو لیدلی حال بیان کړ چې خلک له خپلو کورونو وتل.
ساعت 11 و 15 دقیقه امینا بود
که یولس بجی او شاوخوا 15 دقیقه وی چې نمړی زلزله وشوه. وروسته څو نور ټکانونه هم ورکړل. بیا نه ټول خلک د باندې ووتل، هیڅوک په کور کې نه کېناستل. ټول بهر وتلی او په کور کې نه کېنی ځکه ډارېږي چې بیا زلزله ونه شي. ځینې خلک وایي چې بیا زلزله کېږي او ځینې نور وایي چې نه کېږي.
د زلزله ځپلو سیمو خلک ویریږي چې کورونه یې ړنګ نشي، هسې چې د دوی د سترګو پر وړاندې د لسګونه کورنیو هستي او نیستي تر خاورو لاندې شوه. د ځمکپوهنې یا جیولوژۍ متخصص خلیل احمد نادم وایي په هرات کې زلزلې ډېره سابقه نه لري، نو ځکه یې خلک خورا وارخطا کړي.
په هرات کې د اول ځل دی چې داسې حالت راغلی. یعنی په تاریخ کې چې زه 15-16 کاله عمر دی ما په هرات کې تیر کړی، داسې حالت نه و. نو خلک وارخطا شوي دي او متاسفانه چې دغه تایقاتی مراکز هم په افغانستان کې فعال نه دي چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقبو خبر شي او څه تدابیر باید ونیول شي.
له بلې خوا راپورونه وایي چې د زلزلې له زیانمنو سره د نړیوالې ټولنې مرستې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د هرات ولایت روغتون ته یې د ټپیانو د علاج لپاره دارو درمل او نور د اړتیا وړ تجهیزات لیږلي. WHO همداراز ویلي دي چې د هرات سندجان ولسوالۍ ته د ټپیانو د علاج لپاره 12 امبولانسونه هم استولي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شارج دفیرې رافایلا یودیس هم بیګا پر ایکس شبکې ولیکل چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره په 100 ټنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار یوه الوتکه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د طالبانو حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې پوځي ځواکونو ته دنده سپارل شوې څو له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو په چارو کې برخه واخلي. سیمه ییزو سرچینو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د پوځ له هلیکوپټرو څخه کار اخیستل کیږي. پرون شنبه د ورځې شاوخوا 11 بجې دوه سختو زلزلو چې د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د اټکل له مخې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.3 درجې و د هرات ښار په 40 کیلومترۍ کې د زندجان، کشک، ربط سنګي ولسوالیو او نورو سیمو کلي ولړزول. خو په ښار او همداراز په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې هم ټکانونه احساس شوي دي. ویل کیږي چې د زلزلې د برېښنا بهیر پریکړ او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړېدو له کبله لارې بندې شوې.
و موریدل چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 300 کسانو ته رسیدلی. همداسې حال کې ده چې تېره شپه یو ځل بیا د هرات مرکز او ځینو ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. یو بل راپور د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان قونسلګری وایي د دوشنبې په ورځ به 40 افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي چې لا هم د کراچۍ په زندانونو کې دا محل شاوخوا 90 افغان ماشومان بندیان دي. جزئیات د عبیدې سپوږمۍ په راپور کې.
د پاکستان په زندانونو کې افغان کډوال ماشومان د ورک برخلیک په لور. د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسلګری وایي چې د دوشنبې په ورځ به 24 افغان کډوال ماشومان له زندان خوشي او افغانستان ته ستانه کړل شي. خو دا چې دا ماشومان به هلته چا ته سپارل کیږي په دې اړه د دغه کنسلګری سرپرست عبدالجبار تخاری د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
دا ماشومان قانوني اسنادونه نه لري. دوی خو بعض کسان داسې دي چې کورونه دلته دي، بعض کسان کورونه دلته نشته. هغه بیا موږ کوشش کوو چې د دې یو خپلوانان او خامخا د دې یو ورونو هلته تره هلته ماماګانې هلته بیا هغه ته موږ سپارو.
نوموړی وایي چې دوی هڅه کوي چې نور بندي افغان ماشومان هم له زندانه خلاص او افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزه کاکړ وایي چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د افغان ماشومانو شمیر شاوخوا 90 تنو ته رسیږي. آغلی کاکړ آزادی رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا ماشومان ډېره یې کارګر ماشومان دي. د استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي دي چې په خبره یې زندان او کورنیو نه د بېلېدلو له اندېښنې دوی په ذهني او جسمي ډول سخت ځپلي دي. آغلی کاکړ آزادی رادیو ته وویل
د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې دا مهال د نوي شاوخوا افغان کډوال ماشومان چې دي بندیان دي. د ماشومانو د بندي ساتلو په حق له نړیوال قانون چې کوم دی هغه ډېر سخت مخالفت کوي، ځکه چې د 12 کالو د 10 کالو ماشوم چې دی هغه سوچ نه لري چې دی به یا تخریب کاری وکړي یا به دی په کریمینل اکټیویټي کې داسې څه لپاره بس پلان جوړ کی لکه معصوم خو معصوم وي.
نو موري وای د دې ماشومان عمرونه له 9 تر 13 کلونو پورې دي، خو په خبره یې جونې پکې نشته. د ماشومان د حقوقو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زوکړې لورځې تر 13 کلنۍ پورې معصوم ګڼل کیږي. و مغختل په زندان کې د دوه بندي ماشومان او د دوی له کورنۍ سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د ماشومانو د حقونو فعالان د ماشومانو نیول او زندانونو کې ساتل د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون او د ماشومانو د حقونو په برخه کې د نورو ټولو پروتوکولونو خلاف عمل ګڼي. د ماشومانو د حقونو فعال نجیب الله زدران ببرکزای په دې حق لوایي
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون لمخې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون لمخې ماشوم چې تر 13 کالو څخه ټیټ وي هغه د اصلاح او تربیت روزنه مرکز ته لیږل کیږي په داسې صورت کې چې هغه تخلف کړی وي. که تخلف یې نه وي کړی، د سپان وهل، زنجیر، زولانه، د دوی آزادي سلبول دا د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون، د ماشومانو د حقونو د نړیوال اعلامیې، د ماشومانو د حقونو د پروتوکولونو خلاف خبره ده.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوګ دې مودې راهیسې د افغان کډوالو نیول او زندانونو ته اچول روان دي چې افغان ماشومان هم ترې بچ نه دي پاتې شوي. دا لړۍ اوس د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون د دغه هیواد نورو ښارونو ته هم غځېدلې ده. د پاکستان حکومت د روان یونې د سیشن بې په ورځ د دوی د شمیرو له مخې 1.3 میلیونه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د روانې میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي، کنه دوی به پر وړاندې سخت اقدامات وکړي.
متحده ایالاتونو پر اسرائیلو د حماس حمله غندلی او ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیلو د خلکو او حکومت ترڅنګ ودرېږي. حماس ادعا کړی چې د اسرائیل په لوري له 15,000 ډېر توغندي وشتلی چې د سی این این د راپور له مخې په دې حملو کې 300 اسرائیلي وګړي وژل شوي او 1,500 تنه نور ټپیان شوي دي. د فلسطین د عامه روغتیا وزارت بیا ویلي چې د غزې پر تړانګه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې 232 تنه وژل شوي او 1,600 تنه نور ټپیان دي. جزئیات په
پر اسرائیل او د حماس د جنگیالیو لپراخو حمله وروسته متحده ایالاتونو حماس تروریستي ډله بللې او ویلي دي چې د حمله غندي او د اسرائیل د خلکو او حکومت ترڅنګ په قاطعیت سره دريږي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن پرون وویل چې پنټاګون به دا یقین ترلاسه کړي چې اسرائیل باید هر هغه څه ولري چې د خپل دفاع لپاره اړتیا ورته لري. د برتانیا، فرانسې، اسپانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو هم په خپلو اعلامیو کې د خپل ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو پر حق ټینګار کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د حماس حمله غندلی او له اسرائیلو او د دې بریدونو له قربانیانو سره بشپړه خواخوږي څرګنده کړې ده. اسپانیا په یو اعلامیه کې دا پر اسرائیلو بې توپیره حمله بللې او غندلې ده. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیې د کړکیچ له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سمدستي اوربند او سولې لپاره غږ کړی. د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګپړي سلاکار ویلي دي چې تهران د په وینا د حماس د ویاړلو عملیاتو ملاتړ کوي. د ایران د پارلمان غړو په خپل پرونی غونډه کې د اسرائیلو او امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. په لبنان کې د حزب الله وسلوالې ډلې د فلسطیني جنگیالیو ستاینه کړې او ویلي دي چې پر اسرائیلو له برید سره خدای مرسته کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پانا د فلسطین د خلکو مقاومت د هغوی مشروع حق بللی. فلسطینی حماس ډلې د ناڅاپي حملې داسې مهال وکړي چې اسرائیلیان د خپل مذهبي جشن سمچات تورات د لمنځلو په حال کې وو. د ډلې په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د سایل الاقصا په نوم په دې عملیاتو کې له 15,000 زیات توغندي ویشتل شوي او د دوی جنګیالي د اسرائیلو له سرحد څخه چې کلک امنیتي تدابیر پکې ټینګ